پژمان در استدیوس خوش آمدین انسایم
ډیر زیاته مننه جاوید نیمی قدرمن دوستان او زما اجملند او زما دندور همکارانو سلامونه ومنه یو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د ملامتولو لوبه نه د کابل او نه هم د اسلام آباد په ګټه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په ایران بنور اقتصادي بندیزونه ولګي څو د هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. په روانه خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په مخکې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره راتلونکي د ور خبرې د جون په 19مه پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې پرون شپه له هند ماتې وخوړه او د امریکا ولسمشر وایي په ایران باندې نور اقتصادي بندیزونه ولګي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره راتلونکي د ور خبرې د جون په 19مه پیلوي. خلیلزاد بیګا دا خبره په خپل ټویټر لیکلی. هغه زیاته کړه افغانستان او قطر ته په وروستیو سفرونو کې باور پیدا کړی چې ټولې خواوې د افغان سولې د پروسې چټک پرمختګ غواړي. ښاغلي خلیلزاد د جون په 13مه لیکلي و چې امریکا د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې ده او د خروج موافقه نه لټوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په رابطه خپل وسنی سفر د مې له 19مې راپیل کړی او تر دې دمه افغانستان، پاکستان، بلجیم او جرمني ته تللی. طالبان ویلي چې له امریکایي حد سره په پخوانیو خبرو کې امریکا منلی چې له افغانستان نه خپل پوځیان وباسي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي له افغان خاورې د تروریستانو د نه کارونې ډاډ، له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په هدف د بین الافغاني خبرو پایل او دایمي اوربند د دل لپاره څلور مهم اهداف دي چې یو ځای باید پرې موافقه وشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې پرون شپه هند ته لوبه وبایلله. افغان ټیم که څه هم په بالینګ کې ښه وځلیده او هندي ټیم یې له 240 منډو ډیرو نمرو ته پرېنښود، خو په ځواب کې ټول لوبغاړي په 214 منډو وسوسېدل. په دې لوبه کې هندي بالر محمد شامی څلور وکټې واخیستې او په وروستي اوور کې سر پر سر درې لوبغاړي وسوځول او د هند لپاره په نړیوال جام کې د هټریک یا درې وکټو ریکارډ جوړ کړ. افغان ټیم په نړیوال جام کې تر اوسه شپږ لوبې بایللې او لا درې لوبې لري. بله لوبه یې سبا دوشنبه د بنگلاديش سره ده. اخوا د اسیا د فوټسال تر شل کلنو د کم عمر اتلولیزو لوبو کې افغان ټیم دویم شو. په پایلو به کې د ایران په تبریز ښار کې د شنبه په ماښام افغانستان او جاپان سره مخ شول او لوبه درې د یو په وړاندې جاپان وګټله. دا لومړی وار و چې افغان ټیم د اسیا د فوټسال په اتلولیزو لوبو کې فاینل ته لاره موندلې وه. د دې لوبو د لیدو لپاره تبریز ښار ته د ایران له بېلابېلو ښارونو لسګونه افغانان ورغلي وو. افغانستان فاینل ته د وتلو لپاره اندونیزیا ماته کړې وه او جاپان هم له کوربه ایران نه لوبه ګټلې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په ایران بنور اقتصادي بندیزونه ولګوي څو د هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده او د ایران اړوند مسایل یې یاد کړل.
ایران اوس په یو اقتصادي ګډوډۍ کې ده، سم دم له دوزخه تیریږي. بندیزونو سخت وهلي، نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي، ډیر زیات، دومره زیات چې باور یې هم نشي کولای. هر څه چې زه غواړم هغه د اټومي وسلو نه درلودل دي.
د امریکا ولسمشر تر دې ورځ مخکې پر ایران د برید د امر د بیرته اخیستلو اعلان وکړ. هغه د ایران لخوا د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په خبرګون پر ایران د برید امر ورکړی و. ټرمپ ویلي چې نه یې غوښتل د جمعې د شپې په برید کې یو نیم سل ایرانیان ووژل شي. د برید امر یې ځکه بیرته وګرځوه. ایران بیا ګواښ کړی که برید پرې وشي سخت ثواب به ورکړي. په عین حال کې ایرانی رسنوی ویلي دغه هیواد د پوځ کسایه څانګې سی آی ته د جاسوسۍ په تور د یو کس اعدام کړی. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل جلال حجی زوار د جمعې په ورځ تهران لویدیځ ته د کرج پر جایی شهر زندان کې اعدام شو. جلال د امریکا د دفاع وزارت د فضائي برخې پخوانی قراردادي کارکونکي او د سیاي جاسوس بدل شوی. ایراني چارواکو ویلي چې جلال حجی زوار د جاسوسۍ تور منلی او د دوی په خبره چې له کورې د جاسوسۍ اسناد او شواهد ترلاسه شوي. د ایران د بشري حقونو ناروې میشتي سازمان ویلي چې جلال حجی زوار تر اعدام پورې د مرګ په سلول کې بندي او سخت شکنجه کېده. د روسیې ضد زرګونه کسانو د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پرون د درېیمې ورځې په مخ مظاهرې وکړې. دوی د ځینو لوړپوړو ګرجستاني چارواکو استعفا او له وخت مخکې انتخابات غوښتل. د شنبې د ورځې مظاهرې خو لړۍ نه وې. دوه ورځې مخکې کله چې د مظاهرو لومړۍ لړۍ پیل شوه، مظاهرچیان له پولیس سره په نښته شول او د چارواکو په خبره نږدې 2500 کسان ټپیان شوي وو چې روغتون ته انتقال شول. دوی لومړی مظاهرې د دې لپاره پیل کړې وې چې ولې د روسیې پارلمان مرستیال د ګرجستان د پارلمان د رئیس په څوکۍ ناست او خبرې وکړي. د دوی د مظاهرو په خاطر د ګرجستان د پارلمان رئیس وړمه ورځ استعفا وکړه. ظاهرچیانو د شنبې په ورځ وویل چې د مظاهرو په لومړۍ ورځ د دوی نیول شوي ملګري دې خوشي شي او د کورنیو چارو وزیر د استعفا وکړي. دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ملامتولو لوبه نه د کابل او نه هم د اسلام آباد په ګټه ده. نوموړي پرون په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې چې یو شمېر افغان سیاستوالو هم پکې برخه لرله دا څرګندونه کړې دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په وروستي کانفرنس او د ښاغلي قریشی په څرګندونو په امریکا کې د پوهنتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه هم لرو. دا به مو اوري چې د ولسي جرګې څباندې سلو غړو د لاستیکونو پر راټولولو سره د جرګې د رئیس لپاره له سره انتخابات وخت دي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د ایران په اړه مو د ولسمشر ټرمپ په هغه وروستیو څرګندونو هم خبره وچې وایي په دې هیواد به نور اقتصادي بندیزونه ولګي. حقیقت څه دی او تاندې څانګې پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ملامتولو لوبه نه د کابل او نه هم د اسلام آباد په ګټه ده. قریشی پرون د افغانستان د سولې په تړاو په جوړه شوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغنده اړیکو په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. لسکونه افغان سیاستوال هم دې غونډې ته ورغلي. دا ناسته د لاهور د پروسې په نوم هم یادېږي چې لیدنې او کاري جلسې هم پکې شامل دي. د اسلام آباد دا نوښت څومره د افغانستان د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي؟ په دې اړه صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کابل او پاکستان ترمنځ د بیا اعتماد رامنځته شي. قریشی د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور په بوربان سیمه کې د افغانستان د سولې په تړاو یو جوړ شوی ناستې ته پرون شنبه وویل.
د
ملامت او سلامت لوبه د هیچا په ګټه نه ده او لازمه ده چې له دې منفي چلنده لرې اوسو. اسلام آباد له یو داسې افغانستان نه ملاتړ کوي چې له خپل ځان او خپلو ګاونډیو سره په سوله کې اوسي. د قریشی خبرې د پاکستان په دولتي ټلویزیون پی ټی وی خبرې دي. څه باندې دیرشو مخورو افغان سیاستوالو د شنبې په ورځ د افغان سولې په تړاو په لاهور کې په دې ناسته کې حضور درلود. د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی، د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د ولسمشری ټاکنو کاندید حنیف اتمر او د جمعیت اسلامي اجرایی رئیس عطا محمد نور په دې دیرش کسیز پلاوي کې شامل دي. خو د طالبانو ځای په دې ناسته کې چې د لاهور پروسه یادیږي تش دی. اسلام آباد د دې ناستې په ترسره کولو څه غواړي؟ لندن میشته سیاسي شنونکی سمی یوسف زای ازادي رادیو ته په مرکه کې دا پوښتنه ځواب کړه.
پاکستان کوشش میکنه از طریق بوګو چې ما هنوز هم
پاکستان هڅه کوي لدی لاري وو وی چې له سیاستوالو، دولت او هم له طالبانو سره قوي اړیکې لري او کچیرته په افغانستان کې سوله راځي اسلام آباد باید یو لوړ مقام ولري. ځکه هغه وی چې له څلوېختو کلونو په افغانستان کې خیل پاتې دي او په افغانستان کې سوله راځي په سیمه کې سوله راځي.
د افغانستان سول میات در منځ کې سول میات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان سولې په باب د لاهور پروسې ناستې ته ویلي اسلام آباد هوډمن دی چې له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې د عدم مداخلې، متقابل درناوي او ګډو مرستو په اساس ولاړې وي. خو سیاسي تحلیلګر افراسیاب خټک د پاکستاني چارواکو د خبرو ته د شک په سترګه ګوري. هغه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له طالبانو نه په خپل بهرني سیاست کې د کلیدي آلې په توګه کار اخلي. پاکستان طالبان په افغانستان کې خپل اساسي متحد ګڼي. په همدې خاطر غواړي چې طالبان د افغانستان په راتلونکي سیاست کې یو تعینونکی رول ولوبوي. د کابل او اسلام آباد اړیکې تل د بې باورۍ او دوه اړخیزې تور لګونې سره مل پاتې شوي. کابل او متحد واشنگتن پاکستان تورن کړی چې طالبانو ته په خپله خاوره کې امن پټنځایونه ورکړي. اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي او وایي په خپله د تروریزم ښکار دی. خو دا ور د اسلام آباد او کابل لهجه او خبره ظاهرا د بدلون په حال کې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی راتلونکي پنجشنبه د جون 28 اسلام آباد ته روان دی. هغه مخکې له مخکې هیله ښودلی چې د سولې په برخه کې همکاري وکولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلونو بې باوري ځای ونیسي. واشنگتن هم د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له مخکې خپلې هڅې چټکې کړي. تمه ده چې د راروانې شنبې پورس د واشنگتن خاص استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې وګوري. خلیلزاد د شنبې په ماښام په خپل ټوټر پاڼه دا هم لیکلي چې افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو په اساس باورمند دی چې ټولې خواوې د افغان سولې د پروسې چټک پرمختګ غواړي. طالبانو ویلي له امریکایي پلاوي سره په پخوانیو خبرو کې امریکا منلی چې له افغانستان خپل پوځیان باسي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بیا وایي له افغان خاورې د تروریستانو د نه کارونې ډاډ، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په هدف د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند د دې له مهمو څلورو هدفونو دي. ښاغلي خلیلزاد ویلي تر هغه چې په دغو څلورو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د افغان سولې د تامین لپاره له جدي هڅو سره سره بیا هم جنگ روان دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل اختریز پیغام کې د اوربند لپاره هیله مندۍ سړې کړې او یو ځل بیا یې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړې.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د افغانستان د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په جوړیدو ټینګار کړی دی. په دې کانفرنس کې یو شمېر افغان سیاستوال چې زیاتره یې د اوسنی حکومت سیاسي اپوزیسیون ګڼل کېږي هم برخه درلوده. په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر احمد وایس وردک چې د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد دی او په دې برخه کې څېړنې کوي، د افغانستان حالات له نږدې څاري، هم د اوسره سره د ټلیفون په تماس کې دی. وایس وردک خبرونې ته ستړی مشي، مننه درنه کوو چې زموږ بلنه مو منله. د پاکستان دغه کانفرنس د افغانستان د سولې په تړاو باندې چې پرونی جوړ کړی وو او ګڼ شمېر افغان سیاستوالو پکې برخه درلوده، دې کانفرنس ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
مننه ان صاحب له بلنه. دا کانفرنس باید د نړۍ په سیاست کې وڅېړل شي، د منطقې په سیاست کې وڅېړل شي. هغه نیو ورلد آرډر یا نیو ورلد ایرا چې ورته ویل کېږي کنه، په کومه دنیا کې چې د امریکای سیاست د قدرت یا اقتصاد د نزول په حالت کې دی او د چین اقتصاد په رشد کې دی، په د تیرو لسو کالونو کې د مثال په توګه 9% اقتصاد به دومره عظمت سره د بشریت په تاریخ کې نه دی تیر شوی کنه، نو امریکایان دلته دغه ټول علما په دې باور دي چې د نړیوالو اړیکو علما چې امریکا په نزول کې ده او چین په رشد کې ده. د دې مخه څه ډول نیول کېږي؟ هغه به آیا په جنگ وي، آیا په سیاسي تفاهمات وي، آیا د قراردادونو او دغه قدرت په انتقال باندې کنه، دغه د بانکونو په دغه ترانزکشن صلاحیتونو باندې، دا څه رقم راتلونکی یوه نوې دنیا هغه وي. دا نو هغه دنیا ده چې مسکو او بیجینګ به پکې، لندن او نیویارک وي کنه. نو دغه دنیا ته په انتقال کې موږ باید د افغانستان دغه د سولې پروسه وګورو. د پاکستان رول په دې کې په دغه ټوله سیمه کې یو ډېر قوي رول دی. تاسو کې د محمود قریشي ټویټر باندې ته مراجعه وکړه، د دې مصروفیتونه نسبت د موږ د رئیس جمهور له مصروفیتونو ډېری مهم دي کنه. د چین سره په تفاهماتو باندې دی غونډې کوي، مذاکرات کوي. د اندونیزیا سره په تجارت باندې مثال د خبرې دوی ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کور په صفت بلل کېږي، یعنی دلته امن مسئول دی که چیرته په دو افغانستان غوندې دو نورو سیمو کې یا ملګرو ملتونو هفته هفته یو مشکل پیخیگی دوی بود دایرکت دی اسلام آباد تکنه نو دغه ټول نړیوال هغه پرستیج پاکستان لري چې په دې سیمه باندې ترقم
دا راته وای چې د محمود قریشی پرونی خبرې داسې وی چې ویلې موږ نه مداخله کوو په افغانستان کې بلکې دواړه خزیاړي کې غواړو سولې افغانستان غواړو په دې اړخونو باندې ډېر ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې افغانان پر لپسې پاکستان ته د شک په نظر ګوري، د دومره سیاستوال چې ورغلي دي اولته په یوه غونډه کې برخه اخلي، آیا د افغانستان د سولې په تړاو کرا شو د پاکستان په دریس کې څه توپیر ویني، څه توپیر به راغلی؟ او بل د افغان سیاستوال په داسې حال کې ځي چې څو ورځې وروسته ولسمشر محمد اشرف غني هم ځي، آیا دا دواړه سره تړاو لري د دوی سفرونه؟
او بالکل تړاو لري. تاسو کې د ټرمپ خارجه پالیسی ته وګورئ، په ایران یې به نهایت فشار راوستی، هم دا اقتصادي فشاری راوستی دی په رژیم باندې چې مستقیما په خلکو اغیز کوي کنه، او هم یې په سیاسي لحاظ باندې فشار راوستی چې یعنی موږ دغه اوس د جنگ په حالت کې یو، هر لحظه دغه پرونی پیښه مهمه وه، دا په باوجود دو چې د یوې نمایش په توګه موږ کولی شو د سیاسي علومو استادانو ته دا داسې د یو نمایش په شکل معلومیږي، خو لیکن په سیاسي دنیا کې په عملي پراګماتیک دنیا کې که نه، دغه یو هوشداری د ایران ته چې موږ د جنگ په حالت کې یو. نو دا تقریبا د امریکې خارجه سیاست ته که موږ وګورو، روسیې ته او چین ته دغه یو هوشداری ده چې اسلامي نړۍ د موږ ده او د عربستان ده، که نه په دې کې به داعش هم وي، په دې کې به پاکستان هم وي، په دې کې به طالبان هم وي، که نه نو دا تقریبا یو مستقیم د پاکستان هغه زور د امریکای زور دی، د لندن زور دی،
که نه وایس وردک دا راته وایي چې نن یو بل خبر هم دی بیګا په ټویټر باندې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي ښاغلي خلیلزاد لیکلي دي چې راتلونکي اونۍ به د خبرې پیل کې بیا له طالبانو سره د جون په 9 په دوحا کې، په داسې حال کې چې تر دې مخکې په آنلاین رسنیو کې د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ یو څه اختلافات هم راپورته شوي. طالبان وایي چې بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې په تیرو خبرو کې توافق شوی، خلیلزاد وایي تر څو چې په ټولو مسلو توافق نه وي په یوه مسله توافق نشته. په عین حال کې خلیلزاد هیله څرګنده کړې ده چې په کابل کې لیدنو کتنو او په قطر کې لیدنو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې ټول لوري د سولې چټک پرمختګ غواړي. فکر کوي چې په دې پړاو کې به کم پرمختګ وشي؟ د پاکستان غونډې هم وشوي، د مسکو غونډې هم وشوي، آیا داسې یو نتیجې ته به بالاخره رسیدلی وي چې له دوهې نه د سولې کوم خبر راپورته شي؟
خو تاسو وګورئ دغه د پاکستان دغه اوسني رهبران دغه سیاسیونې چې میلمانه کړي دي، دوه تنک تنک دي، که نه هغه فکري بنسټونه دي یا علمي بنسټونه دي چې دوی هغه مخپله په دغه دوه تنک تنک دغه اوس و پیژندل زبو د دوی فکر چیرنه که آمد چی د دوی اغا سیاسی اهداف تشیدی. خود تنگ تنگون اکثر حکومتونو تا پالیسیگان جوروی یا اکادمیک چوکار ده، دوی هم ویلی دی چی دلتا دقا سیاسیون بی چرا دی لکه یا اکادمیک محول بوی، یعنی احت با دیر قایق وایی، خو اکادمیک محول بیا پده نده چی ولی یا سیاسی دی پاکستان خارجه وزیر بیا و اولاشی التا خبر وکی دی تنگ تنگ که یاو او بل ریسرچران ولی و ریسرچ مرکز سوارشی دی مصاحبه دی پاره که نه اگر ریسرچران باید افغانستان تراغلی وی او دی پاکستان دی طالبان نشتون پا دی غونده که مثال دی خبره او دی رئیس جمهور تک پاکستان تا دبو پا دی ماناوی چه موگا پاکستان پا مشروریت منلی دی که نه، نو باید رئیس جمهور پاکستان تا قطعا اولار نشی. او د زلمی خلیلزاد په عین حال کې د امریکای سیاست هم دغسې په لابي درېدلی دغه کوم دوه تنکنکونه چې ما تاسو ته یاد کړل، او د کاغلي خلیلزاد هغه ټول فعالیتونو ته چې وګورو په مختلفو لابي شرکتونو کې د ډېره ښه ونډه درلودلی ده، مختلفو ادارو ته، هغه سیاسي ادارو ته د ریګن نه نیولې او اوس د ترامپ پورې. ترامپ اتا دریگان اگه قالی نه
ډیره مننه کوو وایس وردګ دوستانو. ډاکټر احمد وایس وردګ په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد و چې د پاکستان په هغه غونډه باندې را سره خپل نظر شریکوه چې پرون د افغانستان د سولې په تړاو جوړه شوې وه او یو شمیر افغان سیاستوالو په کې ګډون درلود. همدارنګه د سلمی خلیلزاد په وروستیو څرګندونو چې ویلي دي د جون په 9 له طالبانو سره بل پړاو خبرې پیلوي هم نظر را سره شریک کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کنو نړیوالو رسنیو هم په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په پرونی کانفرنس لیکنې کړي. سالم احمد صالح ورته کتنه کوي.
ځینو نړیوالو رسپانو او خبرونو په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې د ځینو افغان سیاستوالو پر ګډون راپورونه او مقالې خپرې کړې دي. دان پاکستانی رسپانې د افغانستان د سولې دغه کانفرنس ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وینا ځینې برخې راخیستې چې ویلې دي پاکستان د افغانستان ملاتړ کوي چې خپل ځان سره او خپلو ګاونډیانو سره سوله وکړي. ورسپانې د قریشي په حواله لیکلي، موږ د خپل ګاونډي خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوو او سوله ییز، باثباته، متحد، ډیموکرات او بریالي افغانستان ته په کلکه ژمن یو. شاه محمود قریشي زیاته کړې، موږ متحد یو چې خپلې دواړخیزې اړیکې به د نه لاسوهنې، دواړخیز درناوي او شریکو ګټو د اصولو پر بنسټ جوړې کړو. هرال ورسپانی اسلام آباد ته نږدې د افغانستان د سولې دغه کانفرنس په اړه ویلي، دغه کانفرنس د پاکستان د حکومت په ملاتړ د لاهور د سولې څېړنیز مرکز او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ په نومونو دوه ادارو جوړ کړی دی. ورسپانی وی افغان سیاستوال به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د هرال ورسپانی په وینا د شنبه پر ورځ د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی هم اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر رسیدلی دی. دا په تیرو څلورو کلونو کې پاکستان ته د قطر د امیر لومړنی سفر دی چې د چارواکو په وینا د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي سره به هم وګوري. هرال ورسپانه زیاتوي، دا څرګنده نه ده چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس د هیواد ته د قطر د امیر د سفر سره په قصدي توګه پر یو وخت تنظیم شوی وو او که تصادفي دی. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر ته ځای ورکړی، د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کوي. له لندن خبرېدونکي شرق الاوسط ورسپانې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه پر دې غونډې په یو خبرې کړي راپور کې ویلي، د شنبه د ورځې په غونډه کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د دې ورسپانې په وینا، د شنبه د ورځې له غونډې وروسته به راتلونکي دوه ورځې کاري ناستې دوام وکړي. شرق الاوسط ورسپانې د پاکستان کانفرنس ته په اشاره ویلي، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او سیاسي مخالفان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم په خبرو بوخت دي. څوک چې د افغان حکومت، سیاسي اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پایل ټینګار کوي.
دا ولسی جرګې ته باندې سلوغړو د لاسټیکونو پراټولولو سره د جرګې د رئیس لپاره لا سره انتخابات وختي. د جرګې غړي مریم سما چې دغه لاسټیکونو پټولولو کې رول لري وای، تمه ده چې تر سبا پورې به د دې لاسټیکونو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سین پر رپورټ لري.
کومې پاڼې چې ازادي راډیو ته رسیدلې خی چې د جرګې 102 غړو د پاڼې لاندې لاسلیکونه کړي چې په اساس د ولسی جرګې د رئیس لپاره د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده. مریم سما د جرګې له هغو غړو ده چې دغه لاسلیکونه راټول کړي دي. دا وایي د یوې جنجالي رای لپاره سري یا علني انتخابات غیر قانوني دي او د نوو سیرو ترمنځ باید بیا انتخابات وشي.
هیڅ راه حل را ما بغیر از
اینکه دا وی لدی پرته د حل بل هیڅ لار چې بیا انتخاباته ته لاړ شو نه لرو. و موږ خپل دغه موضوع د یوې طرحه په توګه مطرح او د هغو کسانو لاسلیکونه واخلو چې په دغه طرحه کې لومنګ سره دي. تر اوسه نږدې 102 غړو لاسلیکونه کړي او خای سبا دغه لاسلیکونو شمیر ډیر شي.
قوتي هم داشته باشیم.
وروسته له هغه چې د کمال ناصر وسیلی او میر رحمان رحمانی ترمنز د دوهم دور د لومړی نوبت جنجالي انتخابات تر سره شول، د جرګې ډیر غړي په دوو ډلو وویشل شول. که څه هم سلويخت ورځې مخکې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره تر انتخاباتو وروسته د جرګې موقت رئیس میر رحمان رحمانی وړونکی اعلان کړ، خو کمال ناصر اصولي او پلویانو یې ویلي چې رحمانی 123 رایې خپلې کړې او د 50 جمع یو په اساس چې 143 کېږي هغه یې نه دي خپلې کړې. دغه اختلاف د تېرې چهارشنبې په ورځ د جرګې د غړو ترمنځ په فزیکي نښتو واوښت چې پکې د یو شمېر وکیلانو لخوا د جرګې د ریاست میز او څوکۍ ماتې شوې. کمال ناصر اصولي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا چې ده او رحماني دواړو 50 جمع یو رای نه دي وړي، دغه انتخابات باید باطل اعلان شي. بلخوا میر رحمان رحمانی چې د دغو انتخاباتو د لومړي نوبت د دوهم دور په انتخاباتو کې د موقت رئیس لخوا بریالی اعلان شوی، له څلوېښتو ورځې راهیسې د ولسي جرګې د رئیس دفتر ته ځي. د ده پلویان وایي رحماني وړونکی دی او د بیا انتخاباتو اړتیا نشته. د میر رحمان رحماني پلوي او د ولسي جرګې غړی خانقاه رضایي وایي د بیا انتخاباتو لپاره تر اوسه جمعي تصمیم نه دی نیول شوی.
خارج
فیصله جمعی توسط نه د بوبل نه د استازیو لخوا هیڅ جمعی پریکړه نه ده او د بیا انتخاباتو اړتیا نشته. هیله مند یو سبا وتوانیږو چې یو تصمیم ونیسو. د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې له نښتو وروسته امنیتي ځواکونه د شنبې په ورځ ملي شورا ته ټولې لارې تر څارنې لاندې نیولې او د جرګې غړو ته اجازه نه ورکوي چې له څلورو ډېر ساتونکي ولري. لسیمینا د ازادي رادیو د خبريال د سترګو لیدلې حال داده چې امنیتي ځواکونه د ملي شورا انګړ ته د وکیلانو د ساتونکو مخه نیولې ده. امنیتي ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن وردک ازادي رادیو ته وویل دا کار د یو شمېر استازو د غوښتنو له مخې شوی ده. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په ایران به نور اقتصادي بندیزونه ولګوي څو دا هیواد د اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. هغه پوځي اقدام لا هم د یو امکان په توګه یاد کړ. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
ټرمپ پر ایران د برید د امر د بیرته اخیستو تر اعلان یو ورځ وروسته بیا ګواښ وکړ چې په دغه هیواد نور اقتصادي بندیزونه لګوي. هغه وویل ایران اټومي وسلو ته نه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته غږېده. ایران اوس په یو اقتصادي ګډوډۍ کې ده، سم دم له دوزخه تیریږي. بندیزونو سخت وهلي، نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي. ډیر زیات، دومره زیات چې باور یې هم نشي کولای. هر څه چې زه غواړم هغه د اټومي وسلو نه درلودل دي. د جون په شلمه پنجشنبه ایران اعلان وکړ چې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه په خپل هوایي حریم کې نسکوره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل د ایران د دې کار په جواب کې پر ایرانی اهدافو د برید امر کړی و، خو له ده چې ورته وویل شول په برید کې به یو نیم سل کسان مري برته خپل امر واخیست. هغه د شنبې په ورځ بیا هم ګواښ وکړ چې پوځي اقدام یو امکان دی. ټرمپ زیاته کړه که ایرانی مشران بد چلند وکړي ډیره به ورته بده تمامه شي. دی وایي که ایرانی مشران د ده په خبره حماقت ونه کړي او سم شي، دی به ایران بیرته ښه اقتصادي چوکاټ ته برابر کړي څو ملت شتمن او سوکاله شي. ایران په خپل دریز کلک ولاړ دی او وایي که برید پرې وشو تاریخي ځواب به ورکړي. دا خبره پرون شنبه د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ویاند ابوالفضل شکارچی د سپای پازداران انقلاب تړلې خبري آژانس تسنیم ته کړي. د شکارچی په وینا دا به ټولې سیمې ته هم اور ورته کړي او د امریکا او متحدانو ګټې به پکې وسوځي. د ایران او امریکا ترمنځ د پنجشنبې له ورځې راهیسې کړکېچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې ایران د امریکا بې پیلوټه RQ-4 ګلوبل هاک الوتکه نسکوره کړه. امریکا وایي ایران په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې د دوی الوتکه نسکوره کړه، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ټینګار کړی چې دوی د امریکا ډرون د ایران هرمزګان ولایت په مبارک غر سیمه کې نسکوره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي وو که په الوتکه کې څوک وایي خبره به بیا بل ډول وه، خو اوس یې ونه غوښتل د یوې بی پیلوټ الوتکه د نسکورولو په بدل کې یو نیم سل کسان ووژل شي.
اوس هم ستاسو څو استمیسونه راخلو. سمې ولاده هلمند نوی پاکستان غواړي چې خپل امتیاز په داسې غونډو سره زیات کړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریو بوي په پاکستان کې د سولې پلان شوی کانفرنس په کومه مثبته نتیجه ونه لري. عبدالعزیز غالب اخوندخیل د هلمند د مارجې نوی هغه رپورټ چې په وروستیو کې خپور شوی افغانستان کې 4 میلیارده ډالر مصرف شوي که په سمه توګه لګېدلی وی اوس په افغانستان ډېر پرمختګ کړی و. حمیده اتله د غزنی نوی پاکستان همیشه موږ په خوږو خبرو وړ وادو خطا کړی یو او افغان حکومت نور باید له پاکستان سره جدي او هوښیار سیاست اختیار کړي. محمد قاسم زواک د هلمند نوایی د پاکستان هیڅ وخت افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه دی لوبولی او دوه مخی سیاست یې چلولی دی. کریم شیدا د غزنی د مقر نوایی پاکستان یو دوه مخی هیواد دی چې په دې هیواد باور کول د لستوني مار ته ځای ورکول دی. دوستانو دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس لارې مرسته ولي وو اوس هم دیوار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره راتلونکي دور خبرې د جون په 9 پیلوي. خلیلزاد بیګا دا خبره په خپل ټویټر باندې لیکلې. هغه زیاته کړه افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو په اساس باورمن دي چې ټولې خواوې د افغانستان د سولې چټک پرمختګ غواړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې پرون شپه خپله شپږمه لوبه هم د هند په وړاندې وبایلله. د آسیا د فوټسال تر شل کلونو کم عمر اتلولیزو لوبو کې افغان ټیم دویم شو. په پایلوبه کې چې د ایران په تبریز ښار کې د شنبه په ماښام وشو افغانستان او جاپان سره مخ شول او لوبه د 3-1 په وړاندې جاپان وګټله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په ایران به نور اقتصادي بندیزونه ولګوي سو دا هیواد اتمي وسلې ترلاسه نه کړي. ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره خبرو کې وویل ایران اوس په یو اقتصادي ګډوډۍ کې دی. دی وایي ایران سم له دوزخ نه تیریږي. د امریکا ولسمشر تر دې وورز مخکې پر ایران د برید د امر د بیرته اخیستو اعلان کړی و. ایرانی رسنۍ ویلي دی هیواد د پوځ قضایه څانګې سیایې ته د جاسوسۍ په تور یو کس اعدام کړی. د ایران دولتي ټلویزیون پرون ویل جلال حاجی زاور د جمعې په ورځ د تهران لویدیځ ته د کرچ په رجایي شهر زندان کې اعدام شو. د روسیې ضد زرګونه کسانو د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون د درېیمې ورځې په مخ مظاهره وکړه. دوی د ځینو لوړپوړو ګرجستاني چارواکو استعفا او له وخت مخکې انتخابات وغوښتل. د شنبې ورځې مظاهرې خونړۍ نه وې خو تر دې مخکې مظاهرو کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب شوی و چې د چارواکو په خبره نږدې 2500 کسان ټپیان شوي او روغتونونو ته انتقال شوي. دوستانو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې خبر شوي خبرونه او ریپورتونه له تفصیل سره هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي ورپسې حقیقت څه دی له یاده مباسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له یو بل سره حسادت کوي او د یو بل تخریب ته مټې راوړوي.
یو ځوان شاید خپل پرمختګ ډاډه نه وي، د بل درشته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي.
د دې حسادتونو پایلې څه کیږي؟
هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلوده له هغه ختمه سوله، بیا باوري رامنځته سوله.
او ځوانان څنګه ځان له حسادتونو راګرځولای شي؟
که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیا پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، په هغه باور وکړي او هغه وروزي، دا ټول لوی کمال ده.
د تاندې څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ز اکرام الله اکرامي وړاندې کوم.
یو ستونزا چې نن سبا په ځینو ځوانانو کې لیدل کېږي هغه حسادت او د یو بل نه منل دي. دا اوس عادي چاره ګرځېدلې چې په یو مجلس یا ټولنیزو شبکو کې یو ځوان راپاڅېږي او بل ځوان تخریبوي او سپکې سپورې پسې وایي. دا کم ترای په احساس اخته د ځوانان فکر کوي چې لنور سره حسادت کول به دوی له هغه مخ کړي، خو ډیر کلا کې صبر عکس هم تمامېږي. نقیب احمد عزیزی وایي یو شمیر ځوانان په خپل وړتیا او باور نه لري، ځکه لنور سره حسادت کوي او د تخریب هڅه کوي.
یو ځوان شاید په خپل پرمختګ ډاډه نه وي، د بل درشته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي. بل دا چې موږ داسې اوږد مهاله د ملګرتیا فکر نه لرو، بس کې ګټې سره شریک وي په هغه وخت کې یو د بل ډېر احترام کوي، ډېر قدر یې کوي. خو که یو په یوه لار لږ ولاړ او د هغه یا په ذوق نه وه برابره یا یې ګټه نه ورته رسېده، هغه غواړي چې تخریب یې کړي. تخریب هم بیا په هغه اندازه چې مثلا مطلق یې سر تر پایه چلی پاکوي. موږ ځوانان داسې هم نه وایي چې په پلانې کې په دې برخه کې یو جزئي مشکل ده، که یو جزئي مشکل وي هغه وایي چې اوس مطلق د رد وړ. د یوې غلطي په خاطر یو ملګری زیاتی ټول نه مني او خپلو ذاتي وړتیاو باندې باور نه لرل، ځوانان دا فکر کوي چې جمعي پرمختګ نشي کېدای، هر سړی باید خپل کوشش وکړي. بیا نو خلکو د خپل کوشش لپاره ځانته ځانته تګلارې ټاکلې دي. ځینې خلک خپل وړتیاو کار کوي، د خپل وړتیاو په پراختیا کار کوي. ځینې بیا د نورو خلکو په کوچني کولو باندې فکر کوي، د نورو پر شاته کولو، د ځان د وړاندېوالي چورت ورسره وي.
خو د بشیر احمد په نظر رواني جګړې هم عقدي او حسادتونه ډېر کړي. هغه وایي ځینې ځوانان فکر کوي چې لا نورو سره عقده کول او د هغوی تخریب به دوی ذهن نارام کړي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډېره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډېر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډېر ځورېږي.
فاروق وحدت بیا وایي هغه ځوانان چې زحمت نه باسي او په مفته کې پرمختګ غواړي، کله چې دوی پرمختګ نه کوي او نور ځوانان ترې مخکې شي، دا ډول ځوانان هم پرمختللو ځوانانو ته په زړه کې حسادت پیدا کوي. دای په همدې اړه یوه کیسه هم راته کوي.
ځینې خلک چې هغه شپه ورځ زیار باسي کوشش کوي تر څو هغه یو جای ته ځان ورسوي او هغه خلک هم د دې د کار بدل کې هغه ته نستاینه وکړي او ستاینلیک ورته ورکړي. ولې ځینې خلک بیا په مفته کې دا کار غواړي؟ لکه یو همکار مول هغه تقریبا دوه کاله یو دفتر ته ولاړی کار کولو، هغه ښه کار کولو، واقعا صادقانه کار کولو. د هغه دفتر له خوا هغه ته یو ستاینلیک ورکړل شو او ستاینلیک سره سره د په حساب د ټیم لیډر ته انسو، یعنی شپږ نفر او نفر به د تر لاس لاندې ولو د هغه کار کولو. ولیکن هغه خلک چې د تر لاس لاندې کار کولو اری ول کله زیات په هغه دفتر کې کاري تجربه درلودله، کله چې هغه خلک په دې خبر شول چې دغه نفر خو ستاینلیک کې ورکړل ورته او د دې کار ستاینه وسوله، له دې سره حسادت یې زیات شول. همیشه د هغه کوم کار چې بده کړی و په هغه کې به لاسوهنه کوله. حتی یو وخت کې هغه داسې یو کار کړی و چې یو راپور یې جوړ کړی و، هغه راپور کې په جای د دې چې هغه مثبت ټکي زده کړی ول منفي ورته چولی و، چې هغه بیخي د هغه سړي د منفی کېدلو په دلیل وګرځېدلو.
وحدت خو کیسه وکړه چې همکاري د څو نورو همکارانو د حسادت له وجې لا دندې لري شو. دا چې وروسته نتیجه څه شوه نو موړی وایي
خپل وجدان ته نارام نه و. هغه ویل چې زه که چېرته په دې دفتر کې ما په دوه کاله کې دینه کار کړی و، دیجې ته رسېدلی هم کولی سم، بل چېرته هم خپل صدقانه کار کوم، ځان رسولی سم. ولیکن د دې کوم هغه ملګری سي ولو هغه له دې سره سې داسې ناوړه چلند وکړلو، د دې ته یو څا وکیندله او دی ورته واچولو، د دې تر منځ یو پریکلون رامنځته شو. هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلودله هغه ختمه سوله، بې باوري رامنځته سوله. او نور که په کوم دفتر کې دغه نفر کار وکړي په هېڅ امکان نه لري هغه نور خلک هغه دفتر ته بیا ورسي. او په زمن کې د دغه نفر په تللو سره بیرته په دفتر کې هم دا معلومه سوله سي کوم نفر چې منفق سو هغه واقعا صادقانه کار کولو، دغه خلک ورته یو دسیسه جوړه کړې وله، بنان هغه خلک هم مجازات ورته ورکړل سول.
دا چې ځوانان څنګه کولای شي له حسادت لرې ژوند وکړي، نقیب احمد عزیزی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
د مولانا وحید الدین خان یو وینا را په یاد شو. هغه وایي څوک چې تاسې دښمن کیږي یا مخالف کیږي، دا وایي تاسې کمزورتیا د سپاغه کې هغه د ملګرتیا هیڅ نسوای روزلای، نسوای را پاروله. یو خدای خبره ده، نور خدای د ځان صفت راځي چې څوک وایي چې زه مثلا ټکر نه کوم. ما شخصا ما سره ځینو کسانو نس پیژندل می هم کې کوم وخت داسې چلند را سره کړی وسې چې خپه کړی يم، یا دغه د تاسې کوم ستونزې یاد کړي له دغه کومه یو راته پیخه کړی. زه شخصا ډیر دغه نه کوم، تقابل له شناخته ملګری سره نه کوم، په یو ډول ځان ځنې کوخه ته کوم. تر اوسه پورې داسې مثال څوک نشو ورکولای سم دي له یو چا سره په دې خبره نیولې ما پسې دی ولې دا خبره کړې. ګلابه می کړی خو مستقیم ټکر می نه در سره کړ.
لیکوال او دیني عالم مولوی محمد علیم بسم الله وایي ځوانان هغه انرژي چې د حسادت له وجې چی د نورو په پرزولو کې مصرفوي خا دا چې د ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
موږ تاسو یو بیماری لرو چې خپل عزت د بل چا په بې عزتۍ کې لټو. دا فکر باید موږ خپل سر نه لیکو چې یو بل څوک عزت لري موږ داسې فکرونه کړو چې د موږ بې عزتي ده. او بل خبره دا ده چې ما یو چیرته ولیدل ډېره جالبه لیکنه وه. هغه ویلي وه یو د پوهنتون استاد په تخته باندې ولیکل یوه کرښه یې راښکاره لکه د منفي غوندې کرښه. شاګردانو ته یې وویلی چې تاسو دا کرښه لنډه کړئ خو لاس به نه وروړئ. نو شاګردانو تصور وکړو سوچ وکړو استاد ته یې ویلي چې یاره موږ نشو کولی. نو استاد د دغې کرښې لاندې یوه بله اوږده کرښه ولیکله. شاګردانو ته ویلي متوجه یې وایي وایي هغه لنډه سوی وایي ما لاس خو نه ده وروړی که نه پرې کړې مې نه دي وای نه وایي بله اوږده کرښه دې راښکله او هغه اوله کرښه دې ورباندې لنډه کړه. استاد شاګردانو ته ورته ویلی چې دغسې که غواړی چې مثلا یو څوک تانه مخکې او عزت یې ډېرې قدر یې ډېرې نو تاسو د هغې د بې عزتۍ کولو کوشش مه کوئ د هغې د پېښې ویلو کوشش کوئ مه یې د لنډه بولو تاسو د هغې نه ښه جوړ شئ.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
دا چې ځوانان ولې حسادت ته مخه کوي د حسادت پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه ځان له حسادت څخه راګرځولی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
استاد یو شپر ځوانان کینګر وی حسادت کوي علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې څون موارد د دې لامل ګرځي چې ماشومان یا تنکی ځوانان یا ځوانان کینه وکي یا یو بل ونه مني یا حسادت وکي رخه وکي او سیالي وکي او رقابتونه وکي. لومړی مورد زما په نظر حسادت ده. حسادت ټول انسانان تجربه کوي اما له بده مرغه باید ویم چې په افغانستان کې ډیره ده کچه ډیره لوړه ده ځکه چې دلته ماشومان په هغه ډول چې باید وده وکړي هغه طبیعي او سالمه وده چې باید تای کی نه تای کی. یو مورد زما په نظر حسادت ده چې د دې لامل ګرځي. دویم مورد چې موږ یو بل نسو تحمل کولی یا نسو منلی هغه پر نفس ټیټ اعتماد ده. هغه انسانان چې پر نفس اعتماد ټیټ وي او بیا مقابل لوری وګوري چې وده کوي د نورم خرابیږي نورم ورانیږي نورم ناراحته کیږي نورم خرابیږي او دا مورد دی لامل ګرځي چې دی حسادت وکړي یا یو بل ونه مني. دریم مورد هم چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري خپله کورنۍ او د دې ټولنې خلک دي. موږ ډیری په دې کورنیو کې متاسفانه تعصب تربګنۍ سیالۍ جنجالونه او درزادګۍ په یو ډول خپله اغه کوو یعنی اولادونه روزو او ترڅنګ یې زه فکر کوم چې له فکري اړخه هم موږ متاسفانه په انتقادي فکر نه روزل کیږو یعنی انتقاد نسو منلی مقابل لوری نسو منلی مخالف لوری نسو منلی او تحمل یې موږ ته نه در رسه کړل سوی. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موږ متاسفانه یو بل ونه منو او سیالۍ وکړو رقابتونه وکړو.
پایلې باید څه وي؟
متاسفانه چې په لومړي قدم کې خو به انرژي ډېره ضایع سي او بریا به ډېره نه وي اما له ذهني اړخه دوی معمولا آشفته مخشوشه نارامه اندیښمن وي له ځینی اړخه. له رواني اړخه معمولا دوی ته عقدې ناروغۍ د خوب ستونزې او ورته نور مسایل پیدا کیږي او له ټولنیز اړخه هم د دوی اړیکې خرابیږي دوی لرې کیږي دوی نور هم سره پاشل کیږي او شیندل کیږي او په ټوله کې دوی نارامه او ناراحت دي.
څنګه کیدی شي یو څوک حسادت ونه کی یا د خپل حسادت ګراف را ټیټ کړي؟
زه فکر کوم چې خپل فرد کوي ځان سره ډیر مرسته وکړي که دای مطالعه وی که خپل وړتیا پیدا کی پر خپل نفس اعتماد لوړ کی د خپل وجود ځینې پټې ستدونه پیدا کی او په باور وکړي هغه روزي دا د ټولو لوی کمال ده اما په ټوله کې لوی مسؤلیت زه فکر کوم چې د کورنۍ او د جماعتونو د ټولنې د رسنیو د همزولو او مکاتبو مسله ده چې موږ ماشومان باید داسې وروزو چې دوی پر نفس اعتماد لوړي له ځینې اړخه دوی روښانه وي له ټولنیز اړخه دوی ښه رابط ولري او دغه د قوم او د ژبې او د مذهب او د مسایلو کې حل کړو له منځ یې ویسو د یو انسان په سترګه انسان ته وګورو او خپله د دې لامل نه سو چې تعصبونه او تربګنیو او درزادګیو ته مخه کړو او په څنګ کې په مکاتبو کې په رسنیو کې په جوماتونو کې د ګروپي کارونه وسي ټیمي کارونه وسي د خلک سره یو ځای سي او سره نه وځي او بله دا کار د دې لامل ګرځي او بل ومنو او حسادتونه سیالۍ رقابتونه خوسي کړو. هر انسان فرقی توپیر کی خزه هنر توپیر کوي، مشرو کشر توپیر کوي، ښاری او کلیوال توپیر کوي، لوسته او نالوسته توپیر کوي. دا ټول هغه څه دي چې انسانانو ته توپیر ورکوي. او که موږ وغواړو چې ټول خلک باید موږ په معیارونو باندې ژوند وکړي، هر څوک خپل ځان ته معیار لري د ژوند لپاره، او موږ نسو کولی چې هغه معیارونه چې موږ ځان ته جوړ کړي په خپل ژوند کې خلک هم راولو د خپلو معیارونو سره ځواب کړو. هر څوک خپل فکر لري، خپل باور لري، خپل اند لري، او په هغه اساس غواړي ژوند وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولرې.
حقیقت سده
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه و منای. د حقیقت صدې د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ته ځانګړې شوې. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له سره ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کوم ولایتونو کې د کوم قانونو خپل سره کیندنې دوام لري؟ او داسې نورې پوښتنې په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال ولی ولا زدران سره مرکه کړي.
خغلی ولی ولا زادران، غواړم مرکه په دې پښتنه باندې پیل کم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کوم سیمه کې به قرارداد شوی دی؟
موږ د معدن قراردادونه په دوه ډول لرو، یو واړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم موږ فروسه خل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شهیدان مس قرارداد او د بدخشان ولایت د طلا قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې په نفت او غازو کې موږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروي کوي. په واړه قراردادونه موږ د سلو نه ډېر قراردادونه لرو. فعال قراردادونه په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو، هغه مشکلات موږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې ده. ټول د قراردادونه بررسي کوي، چې هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل، دا قراردادونه یا فسخ کیږي او یا به تعدیل کیږي. په دې توانې د لیو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي، هغه مو ټول تعدیل کړي او منځوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاری وز دوام لري، هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پوره پروسه ده، سیده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغه اول باید اکتشاف کی. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوه ده، مندن دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج قرارداد و یا بهره برداری قراردادونه ورکړل شوی دی. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد د مذاکرات روان دي. همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، د کرومایټ په برخه کې، د مرمر په برخه کې، ماربل په برخه کې موږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا موږ عاید لرو که نه لرو؟ عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د موږ عاید دی؟
بالکل، موږ د دوی نه عاید لرو، ځکه استخراج حد اکتشاف استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې موږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکي، د کرایې سطح زمین راکي، یعنی هغه د ځمکه کرایه موږ ته راکي، د دې برخه موږ عاید لرو. او ځینې نور عایدات هم په دې کې مل دي. مثلا دوی کچېر صادرات کوي، په هغه کې په ګمرکاتو کې حکوم هغه چې ورکی او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ته ورکوي، ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دی هغه غیر مالیاتي اوایي دي. نو کچېر مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دواړه یو ځای کو، تبن مونږ د قراردادونه
اوایي څومره دي خلکو ته سوي لیسې څومره اوایي دي؟
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم، خو هغه دی حدودا مليونه افغانۍ اوایي لرو د دې برخه.
اوس چې کوم قرارداد دونه کیږي د استخراج په برخه کې او یاد کشفیاتو په برخه کې، تاسو یادونه وکړه په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي؟ ځکه دا یو عمده پوښتنه د خلکو سره ده.
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل فاتې وو، دو طلبي پروسه نه حل شوی. خو اوس موږ مختلف تغییرات راوستي دي. اول عمده تغییر چې دی هغه د قانونو نوې قانون او مقررات دي. په دې کې که تاسو وګورئ، موږ ته قرارداد کول پروسه په ډیر خد منظم متوګه غو درج کړی دي. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي، وزارت دینه ورسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خو خچا ته ورکی گرچ پروسا وګده شي خو هدف دا دی چې شفافیت وران شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو غدې یا شخصي علاقه په نظر کې ونه نیول شي. او بل مهمه خبره دا ده چې بنوي قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانونو قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک، د دوی قرارداد او استخراج اوس په څه حالت کې؟
مساینک قرارداد دی بدون شک، هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی، خو عمده مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی، اول ته کار نه کیږي، دغه فرهنګي او بستاني اثر دی، تاریخي اثر دی. چونالته تاریخی اثر کشف شوی، مونږ نشو کولای چې غلې منځوي سو هغه د معدن په سر باندې. مونږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې رئیس تقریبا څلور دوره مذاکرات د شرکت سره دلودل، مونږ مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل، خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي ابعادو باندې منفی تاثیر
نور سیاسي او امنیتی مشکل خو په
نهسته، امنیتی مشکل نشته، اوس هم البته یو کمپ وجود لري، مساینه کمپ البته کارمندان کار کوي، نور اداري کارونه کوي، امنیت نیول شوی. فقط مشکل دا چون مونږ دغه کومه ساحه چې د مساینک ته د فرهنګي صاحب اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه په اصطلاح تایید کړی ده، نو اوس مونږ په دې باندې کار کوو چې دغه بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او
حاجیګک قرارداد نه دی، هغه دولتلبي پروسه ده، درې بلکونه د هندیانو سره دي، یو بلک د کراډي یو کمپنۍ سره دی، مونږ هغه سره په تماس کې یو چون مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې، نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دغه پروسی دولتلبي پروسه نهایی کی او قرارداد امضا کی. مونږ د سفارت په مرسته، د هند د سفارت په دخالت او د کاناډا د سفارت په دخالت دوی سره بحثونه کړي. همدې روان میاشت د جون میاشت اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندي شرکت یا کنزرسیوم چې دی هغه به مونږ ته خپل اخیرانه او نهایی موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کی او کنه غواړي. چیرې دوی نه غواړي، مونږ د پروسه فسخ کول سره نه اعلان تا ورکو تر څو نوې کمپنی راشي د برخه کې. نو په دې برخه کې کار روان دی، ان شاء الله پاینده دریو نه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم مونږ مثبت نتایج وو.
مهم څه خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا اغلا د اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې؟
دا یو حقیقت دی، دنه مونږ سترګې نشو پټولای، بدون شک غیر قانوني خود سره استخراج په معدنو برخه کې وجود لري. په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفي توګه دا کار کوي، او د دې نه دي خبر چې څنګه مونږ فرض مثال دا شی رسمي کو چې هغه لپاره مونږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو تر څو دغه د محل خلکو آگاهي ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږو ورسو چې تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي. بل برخه د زورمندانو او مخالفینو له طرفه دا خاص څنګه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین لته سلطتی، دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو.
دغه زورمندان چې تاسو ترې نو مخره، دغه زورمندان چې څوک شامل دی دولتي چارواکي دي که صرف سیمایز متنفذین؟
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې زه مشخصا وایم چې څوک شامل دي. کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل و غوته مو قانون وزا کړی دین وروسته دوی نشي کوي، دوی فیصله لاسونه د دې مدن کوي نه.
اما اوس هم په بدخشان کې، په پنشیر کې، په لوګر کې او په یو شمېر نور سیمو کې اله هم قیمتي مواد لکه طلا، لاجورد، کرومایت او داسې نور لګي.
بالکل، ما ګوره ما تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی، نن سترګو نشو پټوي. مونږ هم خپل اقدامات کړي، د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورای امنیت کې پر راس کې ده هغه جوړه شوې، په مونږ تر اوسه پورې وو ولایت بررسی کړي، گزارش د همدې کمیټې د قانونو ساتنې کمیټې ته وړاندې شوې دی، هغه برخه کې عملی
اقدامات کوم برابر شوې چې په دې لیست کې څوک د خود سره استخراج کې څوک غلا کوي؟
تر اوسه پورې کوم مونږ بررسیانې کړي په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی، امنیت شورا ته لیدل شوی. پاینده برسیانو کې مونږ برسی د عمل لري، پاینده برسیانو کې کچېره مونږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي، د هغه لیست به هم ترتیبيږي، هغه به شورا امنیت او نور امنیتی
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي.
بالکل شوي دي. مونږ د کوم برسیان چې کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډېر ساحې نقاط دي، غلطه مونږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي، یو هغه نقاط چې باید اعلان شي یعنی رسمي شي، یو هغه نقاط چې د مختلف دلایلو په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې د قرارداد ورکه. هغه به متوقف کیږي او هیڅ به حل تاک نه لري چې کان کیندنه وکي.
زادران صاحب حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یا د معدنو له غلاو څخه هدر زی یا حیف مل کیږي؟
ګورای دا چون موږ نوی برسیان شروع کړی دا ډیره مشکل وی چې موږ یو ماین رقم تاسو ته وایو چې څومره عواید موږ له لاس نه ځي. دا خبره موږ منو چې غیر قانوني استخراج شته، اكو عواید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاس ځي، خو زموږ فعلی اولویت دا دی چې موږ به خپل برسیان ګڼندای کو او د او هغه صحیح کې چې خودسار یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کو یا یې ودرو ترڅو د عاید چې کوم عاید چې زمونږ د لاس نه ځي هغه برته حکومت ته راوړو.
وسلوال مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد؟
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحو کې چې مخالفین دي نو موږ نشو کوي چې خپل مفتشین ولګو او هلته دا تعین کو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید.
ګلوبل ویتنس او د افغانستان د شفافیت د رنې ادارې پروپونه کې ویل دي چې حدودا د کال 300 میلیون ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورزي.
دا گزارش موږ سره شریک شوی وو، دا گزارش موږ نه ردو او نه منو، ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبوته دي د مرجی معلومه نه ده، فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلي، یعنی دوی موثق معلومات نه لري. زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لړ چې هلته تثبیت حجم کې وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي، چیرې لګي او څومره عاید دې نه لاسته راځي. دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو.
چې دا وای نو حتما په دې معنی چې ځینې برخې تاسو منی هم په هغه برخې به اقدامات کړي.
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري، هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري، مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زموږ نهایی کوشش دا دی چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل، کوم ورځ نن چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوې چې په راس کې شورای امنیت ته شورای امنیت وزارت داخله دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست بدون شک موږ سره څومره چې موږ توقعات لرو څومره چې موږ خو د غوینه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې دوی تر خپل وسه پورې هم جنبه همکاري کوي.
څو وخت به موږ وتوانیږو د خپل قانون څخه یا معدن څخه ښه عواید ولرو او دغه راز کلنۍ عاید به مشخص چې موږ به دومره عاید لرو؟
ګورې د خلکو په برخه کې معدن چې دی نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده، نو په دې برخه کې د دې لپاره چې موږ خلاص تر اورنی ولرو او زری ولرو زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم مونه چې موږ سره همکاري کوي خلک باید هم موږ سره همکاري وکړي.
مننه زدران صاحب،
تشکر. خیر آغله.